ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم د وی وی ډی په ریډیو ډیرو قدر منو اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د فبروري 11 او د سلباغی میاشتې 22 مده د ډی وی ریډیو د سهارنی خبرونه په نیم ساعت کې به فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز په پاکستان کې د سیاسي تناو په زیاتېدو سره د حکومت مخالفو ګوندونو یو ځل بیا داوا کړی چې د حکومت په ضد د بی باورۍ تحریک به دا ځل هرومرو کامیابیږي بل اړخته وفاقي وزیر فواد چودري وایي شهباز شریف او مریم نواز به هرته د تیښتې په مقصد ډرامي جوړوي افغان طالبانو په سویټزرلند کې له مغربي چارواکو سره ملاقاتونه کړي او په ملګرو ملتونو کې د سویټزرلند سفیر ویلي طالبانو د نړیوال ټولنې سره د خبرو اترو دلچسپي ښودلې ده او برتانیې په روس غږ کړی چې د یوکرین د کړکیچ ختمولو لپاره دی سفارتکاري غوره کړي او د ټکر او د خونریزۍ لار دی نه خپلوي او سم پورا خبرونه د پاکستان لوی مخالفو ګوندونو یو ځل بیا داوا کړی چې د حکومت ناکامه تګلارو د وجه حالات او سازګار دی او د حکومت پر ضد د بی باورۍ تحریک راوړلو هڅه به ارومرو دا ځل کامیابیږي د مسلم لیگ نون ګوند مرستیال صدر مریم نواز د زیارت په ورځ اسلام آباد کې خبري اعلان وکړ او ویل چې د وزیر اعظم عمران خان ټولې ویناګانې د خپل حکومت د بچ ساتلو هڅه ده او خپل کښته یې ورته دوبیدونکو ښکاری بل په لو د اطلاعات مرکزی وزیر فواد چودري ویلي چې شهباز شریف او مریم نواز د وزیر اعظم عمران خان په ضد د بی باورۍ تحریک ډرامه ځکه جوړ کړی چې د هیواد نه بهر وتښتي د یو بل خبر لمخې په داسې حال کې چې په پاکستان کې د صدارتي نظام راوستو په اړه بحث روان دی او یو شمیر حکومتي مشران دغه نظام ملاتړ هم کوي لاهور های کورټ په خپلې یوې پریکړې کې په پاکستان کې د صدارتي نظام راوستو لپاره د ریفرندم غوښتنه د آئین په ضد ګرځولې ده د طالبانو یو پلاوی سویټزرلند ته تللی او په جنیوا کې له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه یو غونډه کې ګډون کړی دی په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د سویټزرلند سفیر چې تیر ورځ په جنیوا کې د افغان طالبانو د پلاوی سره کتل کړي ویلي طالبانو د نړیوال ټولنې سره خبرو اترو کې دلچسپي ښودلې ده ښاغلی رافایل ویلي طالبان غواړي چې د نړیوالو مرستو نه بندیز پورته کولو د پاره لومړی ګامونه پورته کړي ځینې سرچینې دا هم وایي چې طالبان به له یورپي چارواکو سره د خپل حکومت پر ځینو مشرانو د بندیزونو د ختمېدو په اړه هم خبرې وکړي بل لور ته په جنیوا کې د افغانستان د تیر حکومت سفیر ناصر اندیشه په یو پرانیستي لیک کې سویټزرلند ته د طالبانو په بلنه اعتراض کړی دی په تیر یو میاشت کې د طالبانو د دویم نړیوال سفر دی تیر میاشت د ناروی په بلنه په اوسلو کې د یورپی هیوادونو د مشرانو په درې ورځنی غونډه کې ګډون کړی وو چېډونکو وایي دا سفرونه له طالبانو سره د نړیوالو اړیکو نه خده په داسې حال کې چې افغانستان نه د امریکایي پوځونو د وټلو شپږ میاشتې پوره کیږي او افغانستان د اقتصادي او انساني بحران سره مخامخ شوی دی د امریکای د کانګرس غړي وایي افغانستان ته د امداد رسولو د پاره ډېرې لارې چارې نه لري د وی ای د رپورټ تر مخه افغانستان نه د وټلو نه پاس امریکای د افغانستان شاوخوا 9 بلین ډالر اساسي منجمدي کړی دي چې دغه وسایل د طالبانو په لاس ورنشي خو اوس چې هلته اقتصادي او انساني بحران ورس تر بل په زیاتېدو دی نو امریکا د افغانستان سره د امداد کومې لارې لري چې طالبان هم ترې ګټه پورته نکړي شي د کانګرس د اورونی په موقع دیموکرات سېنټر کریس مورفي وویل هر ممکنه کوشش کوي چې دغه پیسې د طالبانو لاسوړ نشي خو په دې کې هیڅ شک نه پاتې کیږي چې دینه به لګډیر طالبان هم ګټه پورته کړي او دا به یو اخلاقی ګډوډي او ډېر به خوند خبروي ملګرو ملتونو تیر میاشت د عالمی ټولنې نه د افغانستان لپاره 3.3 بلین ډالر د امداد غوښتنه کړې ده دا تر ټولو غټه د امداد غوښتنه ده د متحده اماراتو په سرخار ابو ظبي کې د اماراتو په بشردوستانه خار کې سلګونو هغو افغانانو مظاهره کړې چې د انخلال په پروګرام کې له افغانستانه ایستل شوي او هلته میشت کړل شوي دي مظاهره کوونکو د شروع یا چهارشنبه په ماخوستن د امریکا د حکومت نه وغوښتل چې هغوی دې زر تر زره له غدای امریکا ته انتقال کړي د احتجاج کوونکو په ډله کې ښځې نارینه او ماشومان هم شامل وو دوی په غدای کې سوله ایزه مظاهره وکړه په کوم ځای کې چې میشت کړل شوي دي دا وی ای ډیو ده برتانیې پر روس باندې غږ کړی چې د یوکرين د کړکیچ ختمولو لپاره دی سفارتکاري غوړه کړی او د ټکر او د خونریزي لار دی نخپلوي. روس د زیارت یا پنځم به پورز خپل خبرداري کې برتانیې دا هم وویل چې ماسکو د داسې ګامونو نه ډډه وکړي چې د یوکرين خپلواکي کمزوري کوي. د وی ای د رپورټر مخه د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف سره د ملاقات په موقع د برتانیې خارجه وزیر لیز ټراس وویل چې په یوکرين کې جنگ به نه یوازې د روس او یوکرين د ولست لپاره تباه کون وي، بلکې د یورپ د امنیت لپاره به هم خطرناک وي. او نیټو روس ته دا خبره واضح کړې ده چې په یوکرين یرغل به دروند قیمت ولري. او روسي خبردار چې په کاناډا کې د کورونا وایرس محدودیتونو او قوانینو په خلاف د ټرک چلوونکو په مشرۍ مظاهره چانو د کاناډا او امریکا ترمنځ په یو سرحدي پل د ګاډو تګ راتګ بند کړی دی. چارواکي وایي چې د مظاهره چانو دا کار د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري زیانمنوي. احتجاج کوونکي چې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د محدودیتونو پای ته رسیدل غواړي د امباسادر بریج یې بند کړی دی. دا پل چې د امریکا د مشیګن ریاست او د کاناډا د اونټاریو ښارونو سره نښلوي، د بندیدو لپاره یې د کاناډا په پایتخت اوټاوا کې هرڅه په ټپه درېدلې دي. د چهارشنبه په ورځ د امریکا د لوري ټول ګاډي کاناډا ته نشوي اوخته، خو له هغه مخې بیا ګاډو اجازه درلوده. په کاناډا کې چارواکو د مظاهرو په اقتصادي اغیز اندېښنه ښودلې ده. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
قدر منو اوریدونکو بیا هم خراغلی خبرونه مو واوریدل. اوس هم راځو تفصیلی ریپورتونو ته. د پاکستان لوی مخالف ګوندونو یو ځل بیا داوا کړی چې د حکومت ناکامه تګلارو د وجه حالات و سازګار شوی او د حکومت پر ضد د بی باوري تحریک راوړلو هڅه به اوس هرو مرو کامیابیږي. بل پلو د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودری ویلی چې شهباز شریف او مریم نواز د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بی باوري تحریک ډرامه ځکه جوړه کړی چې د هغه په وینا د هیواد نه غنی بهر وتښتي. په دې اړه نور تفصیل تاسو ته زموږ خبريال الیاس خان وړاندې کوي.
پاکستان کې سیاسي درجه حرارت بیا په زیاتېدو لیدل کېږي او لوی مخالف ګوندونو یو ځل بیا داوا کړي چې د حکومت ناکامه تګلارو له وجې حالات سازګار دي او د حکومت پر ضد د بې باورۍ تاریخ راوړلو هڅه ارومرو کامیابیږي. د مسلم لیگ نون مرستیال صدر مریم نواز د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل،
عمران خان صاحب کی اپنی تقاریر، ساری اپنی ڈوبتی کشتی کو بچانے کی چیخیں، جو کشتی ان کو ڈوبتی نظر آ رہی ہے.
عمران خان ټوله ویناګانې د حکومت بچ کولو حسد او د ته خپل ډوبېدونکو کشتۍ ښکاری او هغه ځکه چې دا حالات د دوی ناکامۍ، تاریخي ګرانۍ او سر اوچتېدونکو اترګرۍ لوجې هم دي. مریم نواز ویل، وزیر اعظم ته دا هم پته ده چې د دوی کوم د پارلیمان غړي دي هغوی د ډوبېدونکو کشتۍ نه ټوپ وهلو ته تیار ناشتي. په عین حال کې د مسلم لیگ نون جنرال سیکرټري احسن اقبال داوه کړي چې د حکومت 15 وزیران دوی سره په تماس کې دي او وای ک دوی ته انتخابونو کې ټیکټونه د ورکولو ضمانت ورکړی شي نو وی پی ٹی آئی پر خودلو ته تیار دی.
حکومت کے اندر سے 5 وزیر ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ٹکٹیں دے دو، گارنٹی دے دو، ہم پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے تیار ہیں.
یو شخصی ٹیلی ویژن سرا مراکہ کی د جہانگیر ترین ڈلے سرا درابطو پاڑا د یو پختنے پر جواب کے سن اقبال اویل، یقینا جہانگیر ترین ڈلہ ہم د سیاست برخہ دا او دوی سرا یو سو د قومی اسمبلی او صوبائی اسمبلی غڑی دی او دوی سرا د ملاقات کولو تمدا. بل پلو د پیپلز گون چیئرمین بلاول بٹو زرداری ویلی چې دوی تا د مارچ نه اڑان دی کامیابی ښکاری. او د مار شروع کې دونه اڑان دی د حکومت یو ویکټه او قرضې دله عدم اعتماد کې لګ بدلون راتلل پیل شوی دی. بلاول اویل مونږ به د بی باورۍ تاریخ روړو او ټول خلک به اوویني چې اوس څوک د عمران خان سره ولاړ دی. د مخالفو ګوندونو د بی باورۍ تاریخ ته په جواب کې د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری ویلي چې د مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف او مرستیال صدر مریم نواز د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بی باورۍ تاریخ ڈراما دې د پاره جوړ کړی چې د هیواد نه بهر اوسغلی. نوموړي ویلي مونږ به تر هغه پورې دوی بهر ځغلېدو ته پرې نه ږدو تر کومې پورې چې دوی لوټ کړی شوی دولت واپس کړی نه وي. څېړونکي نظر لري که څه هم د مخالفو ګوندونو له اړخه یو ځل بیا د حکومت ړنګولو او د وزیر اعظم پر ضد د بی باورۍ تاریخ راوړلو دعوی کیږي او دې لړکی حکومتي ائتلافي ګوندونو سره یې رابطې هم کړې دي، خو تر دې دمه ورته د ائتلافي ګوندونو لخوا د مرستې کولو باور نه دی ورکړی شوی. د دوی وینا ده چې یو خو مخالفو ګوندونو کې مکمل یووالی نه لیدل کیږي، کوم چې په حال کې د سینټ نه د سټیټ بینک د خپلواکۍ قانون پاس کولو کې ولیدل شو، چرته چې د مخالفو ګوندونو اکثریت په اقلیت کې بدل شو. سیډونکی وایي بل پیپلز ګوند او مسلم لیگ خپل خپل ګټې لري، او دا چې مخالفو ګوندونه وایي چې حکومت کمزوره شوی دی، خو د حکومت رنګولو لپاره صرف کمزوره کېدل ضروری نه وي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د صدارتي نظام راوستو په اړه بحث روان دی او یو شمیر حکومتي مشران د دغه نظام ملاتړ هم کوي، لاهور های کورټ په خپلې یوې پریکړې کې په پاکستان کې د صدارتي نظام راوستو لپاره د ریفرندم غوښتنه د آئین په ضد ګرځولې ده. پریکړه کې ویل شوی چې د آئین فریم ورک او اساسي ساخت کې بدلون نشي راوستل کېدی. د تیړونکو وینا ده صدارتي نظام سره به یوازې په آئین کې بدلون راوستل نه وي، بلکې ټول آئین به بدلول وي. نور حال د رابعه پیر پر رپورټ کې اوریدل شي.
د لاهور های کورټ جسټیس جواد حسن په هیواد کې صدارتي نظام د پاره د ریفرندم کولو درخواست اوریدنې په محل پریکړه کې کابینه ډیویژن ته هدایت ورکولو درخواست رد کړی دی. حفیظ الرحمن چودھری نومي کس د لاهور های کورټ څخه خواست کړی و کابینه ډیویژن ته دې هدایت وکړي سي چې د اوسنی حکومتي نظام بیا کتنه وسی پر دې بحث او جاج اخستو د پاره معامله پارلیمان ته ولېږل سي او د خلکو رائے معلومولو د پاره ریفرندم کړی سي. جسټیس جواد حسن خپل پریکړې کې ریفرندم کولو درخواست د جمهوریت په اړه د آئین د اساسي ساخت په ضد ګرځولې. پریکړه کې ویل سوی د آئین فریم ورک او اساسي ساخت کې بدلون نسی راوستل کېدی، ولې چې دا د خلکو لاړه ټاکل سو نمائندګانو جوړ کړی وي. پر مطبوعاتو او ټولنیزو رسنیو روان بحث کې ویل کېږي چې د هیواد د ستونزو هواري په اوسني پارلماني نظام کې نه، بلکې په صدارتي نظام کې ده، چیرې چې صدر براہ راست وټاکل سي او هر ساده یو کس په لاس کې وي. د پاکستان د قانون جوړونکي پراختیا او شفافیت ادارې پیلډیټ مشر احمد بلال محمود وایي
یہ صدارتی انتخاب کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یہ ہماری سیاسی اصلاحات کا ایک ایجنڈا ہے، تو یہ اصل میں کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے کانسٹیٹیوشن کو بدلنے کا معاملہ ہے.
صدارتی نظام سره به یوازې په آئین کې بدلون راوستل نه وی، بلکې ټول آئین به بدلول وی. دوی زیاتوي په پاکستان کې د تجربو د لارې یو داسې نظام راوستل سوی دی چې پکې پارلیماني او صدارتي د دواړو نظامونو خویو نسته. د پاکستان په اوسني پارلیماني نظام کې زیات واک وزیر اعظم ته دی، څرنګه چې صدارتي نظام کې صدر ته ترلاسه وی. د دې سره دوی دا هم وایي پاکستان سیاسي حالاتو تر مخه یو ځل بیا د آئین جوړولو لپاره ټولو ګوندونو متفق کېدل به اسانه کار نه وي. د مسلم لیگ نواز ڈلی مشر رانا ثناء الله وایي
صدارتی نظام جو ہے وہ اس ملک کے اوپر کانسٹیٹیوشنلی مسلط کرنے کی کوشش کی گئی، یہ ملک ٹوٹ جائے گا.
کچری پا حیوات کی صدارتی نظام راوستلو حسی وکڑے سوی نو حیوات با مات سی. پا حیوات کی دا صدارتی نظام لا تڑکون کی دا دلیل پتوگا دا فوجی امیرانو دا حکومت دور تا صدارتی دور وائیم او پر ٹولنیز رسنیو کسی خوری جی چی پا حقا وقتونو کی پاکستان پا تندی سرا پر مختک کھڑے وم. پر مطبوعاتو دا کسی خورون کی اکثرا حقا خلق دی چی دا وزیر اعظم عمران خان نزدی ملگری گرزول کیجیم. د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان او بیا د سینیټر فیصل جاوید ورستا په تیر ورځو کې د شخصي ټلویزیون جیو نیوز سره خبرو کې وزیر اعظم سلاکار عثمان ډار هم د صدارتي نظام ملاتړ کړی و. د خیبر پښتونخوا د گورنر صدارتي نظام د ملاتړ پر مبینه بیان عکس العمل کې د پیپلز ګوند سینیټری شیری رحمان د دوی څخه د استعفا غوښتنه کړې ده. مخالف ګوندونه د رواني میاشتې په پیل کې دغه معاملې په سینیټ کې همرا برسیره کړی و او د صدارتي نظام د پاره چلوونکي منظم مهم پزیدې یو قرارداد منظور کړی و. قرارداد کې ویل سی بو چې دغه رنګه ګامونه د وفاق پر یوالي بد اغیز لرلی سي. رابعه پیر ویسف امریکا دیوا اسلام آباد.
د طالبانو یو پلاوی سویټزرلند ته تللی او په جنیوا کې له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه یو غونډه کې ګډون کړی دی. ځینی سرچینې وایي دوی به له یورپی چارواکو سره د خپل حکومت پر ځینو مشرانو د بندیزونو د ختمېدو په اړه هم خبرې وکړي. بل لور ته په جنیوا کې د افغانستان د تیر حکومت سفیر ناصر اندیشه په یو پرانیستي لیک کې سویټزرلند ته د طالبانو پر بلنه اعتراض کړی دی. پوره تفصیل یې زموږ د خبريال بختور شاه په ریپورت کې اوریدئ شي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د سویټزرلند سفیر رافیل ناجلی چا چې 13 ورځ په دغه خار کې د افغان طالبانو د پلاوی سره لیدل کتل کړي ویلي دي طالبانو د نړیوال ټولنې سره خبرو اترو کې دلچسپي ښودلې ده. خاغلی رافیل ویلي طالبان غواړي چې د نړیوالو مرستو نه بندیزونه پورته کولو لپاره دوی خپل لومړی ګامونه پورته کړي. د سویټزرلند سفیر رافیل ناجلی وای هغه په دې خبره پوهیدلی دي چې ورته د سر ژمنو پوره کولو او ضمانت ورکولو ضرورت دی چې نړیوال مرستې تر لاسه کړي. هغه خو په ډاګه وویل چې ورته زمنګ د مرستو اجازه ده. نو موري خبري اعلان ته وویل زما په خیال هغه د نړی سره ژمنو ته چمتو دي. مونږ ته معلومه شو چې افغان طالبان د نړی مرستو تر لاسه کولو لپاره خبرو ته تیار دي. د کورونا وایرس د لاسه ځپل شوی اقتصاد او وچکالۍ په افغانستان کې واکمن طالبان د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دي چې تر اوسه واکمنۍ په نړیواله کچه نه د پیژندل شوی او تر دې چې اکثره یورپی هوادونو چې وړاندې به د افغانستان سره ډېر مرستې کولې د طالبانو په واکمنۍ کې د دغه جنگ ځپلي ولس سره د مرستو نه لاس اخیستی دي. د افغان طالبانو یو ولس کسیزه پلاوی چې مشرۍ د صحت قائم مقام وزیر قلندر عباد کوي د یو غیر حکومتي مرستندوی تنظیم جنیوا کال په بلنه جنیوا ته ورغلی وو چا چې د طالبانو سره شوی خبرې اترې پټې ساتلی او غواړي چې د افغانستان سره نړۍ مرستې وکړي. د صحت قائم مقام وزیر قلندر عباد د صحت نړیوال ادارې WHO د مشر ټیډروس ګابریوس سره هم ملاقات وکړو او د جمعې په ورځ د غپلاوی د خیر خیګړې نړیوال تنظیم سور سلیب سره اهم لیدنه وه. په جنیوا کې د تیر افغان حکومت لخوا ټاکل شوی سفیر ناصر اندیشه په یو خط کې د طالبانو په رسمي بلنه پښتنې پورته کړې دي او ویلي دي چې دته د هغه طالبانو پلاوی په رسمي بلنه باندې اعتراض دی څوک چې په افغانستان کې د یو منظم انتظام د لاندې د عامو افغانانو د حقونو سرغړونه کوي. د سویټزرلند سفیر اوایل د طالبانو سره ملاقات دوی ته یو موقع په لاس ورکړه چې دا غوی په ارادو پوه شي او یو بل سره پیغامونه شریک کړي. نو وړي اوایل مونږه هغوی ته خپ ډاګه اوایل چې نړیوال مرستې په افغانستان کې د بشري حقوقو د تحفظ سره تړلې دي او دا به طالبان په خپل کړنو ثابتوي نه چې تش په خبرو.
افغانستان کې د طالبانو د واختره ټول سره زرګونه افغانان د امریکا په مرسته بهر ملکونو ته ولاړل چې یو شمیر مغربي ملکونو ته رسیدلي او یو شمیر نورې په قطر او عربي اماراتو کې انتظار پاتې دي. د زیارت یا پنځمه په ورځ متحده عربي اماراتو سرکار ابو ظبي کې د افغانستان نه په ګډوډي کې اماراتو ته راوصل شو افغانانو احتجاج وکړ او د امریکا سره نورو مغربي ملکونو ته د تلو غوښتنه وکړه. دا احتجاج په داسې مهال شوی چې د برتانیې شاهزاده ویلیام د ابو ظبي په سفر تللی دی. په دې اړه تفصیل د ډیوا خبريال عرفان بهادر په ریپورت کې ووري.
د پنځمبه پر د متحده عرب اماراتو سرخار ابي دوبه کې د افغانستان په ګډوډۍ کې اماراتو ته راوستل شوی په سلګونو افغانانو احتجاج کړي او د امریکای سره نورو مغربي هیوادونو ته بوتلو غوښتنه کړي. د افغانستان نه دا افغانان په هغه مهال راوستل شوي چې کله طالبانو د کابل واک ترلاسه کړو. دا مهال د ریپورټونو تر مخه په متحده عرب اماراتو کې 9000 پورې افغانان دېره دي چې پکې ښځې او ماشومان هم دي. وی او ویډیو چې کله په اماراتو کې میش یو افغان سماجی کارګون سره رابطه وکړه ناغور ته صدا سی وي.
دا ګوره دغه بعض کارونه دي زموږ کار نشته، نه موږ مداخلت کولی شو، نه موږ ته معلومات نه چاته ورکولی شو، نه معلومات اخیستی شو. اوس دا خلک څوک یې د قبله یې هم نه پیښه ده، نو دا خبرې خو راځي.
د ریپورټونو تر مخه تیر کال د نومبر میاشت وروستو یو الوتکه هم د عرب اماراتو نه امریکې ته نه ده تللې چې مقصد دې دا جنگ ځپلي افغانان امریکې ته بوتلل وي. ریپورټونه لیکي چې تیر کال داسې د نړیوال هیوادونو سره په شریکه 8000 پورې افغانان متحده عرب اماراتو ته راوستل شوي او چې تر ډېر حده پکې امریکې او نورو هیوادونو ته بوتلل شوي هم دي.
اول خو دا خلک ته د دې نه خلک به مننه وکړو چې دوی ته جای ورکړې او ډوډۍ هم ورکړي. اوس هغه خلک سره ورته ویل سوپر وا پاور وایي، هغه ورته ویل سراسه هغه هم نه راغواړي.
د افغانستان نه متحده عرب اماراتو ته راوستل شوي افغانان یو ځانګړي ځای کې دېره کړي شوي چې انټرنیشنل هیومینیټیرین سیټي ورته ویلي کېږي او دې احتجاج کوونکو میډیا ته ویلي چې دا یو بند ځای دی او د بهر تلو اجازه ورته نشته او نور له بندوبست کېږي چې د دې هیواد وځي. یاد دی چې دا احتجاج په داسې مهال شوي چې د برتانیا شهزاده ویلیم د ویزوبې په سفر دی او دا افغانان غواړي چې د دوی سره د په نړیواله کچه مرسته وکړي شي. عرفان بهادر، وی او ویډیو، یو ای.
په تورخم کې تاجران او کسٹم کلیرنګ ایجنټانو په دې خوشحالي خودلې چې د افغانستان د راوړونکو تجارتي توکو لپاره د پاکستان حکومت د الکترونیک امپورټ فارم شرط ختم کړی دی. تاجران وایي د نویو سہولتونو په عملي کېدو سره پاکستان ته د افغانستان د توکو امپورټ یو په دوه زیات شوی دی. ځایي تاجران وایي اوس به په تجارت کې اساني او رواني راشي. افغانستان ته د پاکستاني پیداوارو ایکسپورټ هم سیوا شوی دی. ابراهيم شنواري له نور تفصيل سره.
پتورخم کې موجود ځای تاجرانو او د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د پاکستان مرکزی حکومت دغه اعلان هرکلی کړی چې د افغانستان نه راوړونکو هر قسمه تجارتي توکو د پاره د الکترونیک امپورټ فارم یعنی ای آی ایف ترلاسه کولو شرط ترونی میاشت ختم کړی او دغه تاجران او د کسٹم کلیرنګ ایجنټان غنی چې د حکومت له اړخه اعلان شوی دغه اسانتیا سره به پاکستان ته د افغاني تجارتي توکو راوړلو کې توندي راشي او دوی ته مالی ګټه هم ترلاسه شي. یو ځوان کسٹم کلیرنګ ایجنټ ابلان علی پدی چې د ای ای ایف شت ختمې دو سره به د هغوی ایثار شوي د تجارتي توکو د ګاډي اوس پاکستان ته راتلل شروع شول.
دغه سره امپورټ چې کوم دی یو په دوه باندې شو، په ټولو بارډر باندې چې کوم دی امپورټ دغه سره ډېر زیات شو د ای ای ایف په ختمې دو سره. تاجرانو ته دا فائدې ورسېدې چې دا کوم بینک ایشوز دا ختم شو او دوی مالي چې کوم دی کوم پساو هغه چې کوم تاجران چې کوم دی خپل لاس ته په دې باندې تاجران ډېر زیات خوشحاله دي.
د کال په دغه برخه کې د افغانستان د ورځې په کچه د سلګونو په شمیره کې د سوبسټون او کویلې نه ډګړي پاکستان ته راوړی شي، خو پاکستانی د کویلې او سوبسټون امپورټران یې چې د سټیټ بینک نو شرایطو له وجې دغه تجارت متاثره شوی وو، خو اوس چې مرکزی حکومت یو ځل بیا تر یوې نیمې میاشتې په دغه شرطونو کې نرمي اعلان کړي، نیوزایی تاجر مجیب الله شینواری غنی چې اوس به په دغه تجارت کې اساني او رواني راشي.
بغیر
د یادونې وړ ده چې د پاکستان مرکزی بانک څو میاشتې وړاندې افغانستان د تجارتي وارداتو یا امپورټ لپاره افغانستان د بانک په ذریعه امریکایي ډالرو پاکستان ته منتقلولو او د بانک نه الکترونیک امپورټ فارم ترلاسه کولو شرط لاګو کړی وو، خو په افغانستان کې د طالبانو بیا په اقتدار کې راتلو او د هغې وروسته په کابل او نورو لوی ښارونو کې د ځایي بانکونو غیر فعاله کېدو له وجې د پاکستان سټیټ بانک دغه نوې پالیسي عملي کولو کې مشکلات راپېښ شوي وو. پاکستان قریبا دوه اونۍ وړاندې د خپلو ځینې تجارتي توکو چې زیاتره پکې خوراکي مواد شامل دي افغانستان ته وړلو لپاره د امریکایي ډالرو شرط ختم کړی وو، او ځایي تاجرانو لای دا قریبا شپږ شیان هم په خپل کرنسي یا روپۍ کې د تجارت کولو اجازه ورکړې وو. د کومې له وجې چې اوس د کسټم چارواکو په وینا افغانستان ته پاکستانی صادرات یا اکسپورت هم اضافه شوي. ابراهیم شنواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
وی او ای دی واخ پراونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم په خیر راغلی. تاسو د وی او ای دی وریډیو سهارنۍ خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی نه اورئ. او سم ورسیږي اداري ته چې د امریکا د حکومت رسمی موقف یا دری څرګندوي. دا اداریه یوکرین کې د جمهوریت په اړه ده. لکه څنګه چې تاسو په هیګي نن سبا په یوکرین باندې د روس او مغربي ملکونو ترمنځ لانجه هم روانه ده. دا اداریه زموږ همکار مختار خلیل په پښتو ژباړلې او تاسو ته یې وړاندې کوي.
یوکرین د کال 1991 د اگست په سلی رښتم تاریخ د هغه وخت د شوروي اتحاد نه د خپل آزادۍ اعلان وکړ او ځان له د خپل مستقبل په خپل د جوړولو په لار روان شو. خروس د یوکرین د آزاد حیثیت تسلیمولو نه انکار وکړ او د شورونه د یوکرین د علاقو په قلار قلار یوکرین نه د شکولو په پالیسۍ روان دي. اداري ورله تباکۍ، مشران ورله بدرهکۍ او یورپ او غربي دنیا سره د همکارۍ کولو د یوکرین د خواهش په لار کې خندان راولاړی او خپل پالیسی په ورتپی. لنډه دا چې روس د تیرو سو کلونو راسي د یوکرین د جمهوریت خود اختیارۍ په تاله تر غکولو یوکرین شل ګډ کول غواړي. د یوکرین اولس په کال 2014 کې د هغه وخت صدر ویکتور یانوکوویچ د صدارتي منصب نه لری کو، چا چې یورپی یونین سره د یوکرین د ملګری کېدو په لوزنامه د دسخط کولو عمل تاله تر غکو او یوکرین روس ته راوړلو. روس عقوبت د یوکرین ابنای کرایمیا سیمه باندې یرغل وکړو او قبضه یې پیوکا. دینه علاوه روس د یوکرین لوهانسک او ډونیتسک سیمه هم د بلتون خوخو د تحریک په بانه ونیولې. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د یوکرین د یوی سیمه خلک هم د روس د شر نه محفوظ نه دي. خاغلی بلینکن زیاته کچې روس د یوکرین د جمهوری ادارو په تباکولو پسې راخستی ده. د یوکرین په سیاست او انتخابی عمل کې ګوتی وهي. د توانایي او د تجارت د وسیلو په بندولو د یوکرین په مشرانو ویری ترې تیري او د یوکرین اولسي د فشار لاندې ساتلې ده. د بې اعتمادۍ پیدا کولو د پارا پروپاګاندا او غلط بیانې خوري او د یوکرین په اهمه بنیادی اډانه سایبر حمله شروع کړي دي. بشکا چې روس د یوکرین د غیر محکم کولو مهم پوره تسلسل سره جاری ساتلې ده. خاغلی بلینکن نور اوې چې روس یوکرین او خپل اتحادی بیلاروس سره په لګیدلو خپل سرحدونو یو لک فوج اچولې ده او نور اقدامات هم کوي. د اووی چې روس یوکرین د خپل سلامتۍ لپاره د یوې خطرې د بللو په بانا د یوکرین خلاف خپل اقدامات په حق ګرځول غواړي، خو حقیقت نه پټیږي. دا ښکاره خبره ده چې د چا فوج د چا نه تاو دی، کم ملک د بل ملک په علاقو د زورورتیا داوی کوي او د کم ملک فوج د کم بل ملک نه سوچند زیات دی. خاغری بلینکن خپل وینا په دې ختم کړله چې یوکرین دلته زورگیر نه دی. یوکرین صرف د خپل بقا د پاره لاس خپي وهي. په دنیا کې د شوو دوو عالمی جنگونو او د سوړ جنگ په نتیجه کې چې کم عالمی اصول ټاکلې شوی دي، هغه د یو زورور ملک لخوا په زبردستۍ سره د بل ملک د سرحدونو د بدلولو، د خپل پالیسو په نورو ملکونو د ورتپلو او نورو ملکونو سره د لین دین ساتلو یا نه ساتلو د حکومتونو چلولو حق ردوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته یې اولیږي. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202 3 او یو ایس ای تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
د ډیوا ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو داوا زموږ نیم ساعته خبری خبرونه چې تاسو ته مو له سرکار واشنگتن ډی سی نه وړاندې کړه. خو هیر مون نشي چې تاسو کولای شئ د ورځې په اوږدو کې چې هر وخت وغواړی د وی وی ډیوا په ویب سټ، ټوئیټر پانه، فیسبوک پانه او انستګرام باندې د ورځې د مهمو حالاتو نه ځان با خبره وساتئ، زموږ رپورټونه وګورئ او وای وګورئ. نو تاسو په پاک خدای سپارم. د جمعې ورځ مو نیکمرغه او خوشاله اوسئ.